افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. هغه کسان چې لوی اختر نن منځي، نن د ورته نیک مرغوي. هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي، په دوی اختر دی سبا ته مبارک وي. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 8مه د جون میاشتې 14مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې په جرمني کې یو افغان وګړی د پولیسو په ډزو وژل شوی. دا چې ولې وروسته یې په راپور کې اوري. پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د بشری حقوقو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوخان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالر په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یوه ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسی. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری یې پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه ناوخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډی د یوه ایښول سوي ماین یا د چانګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړانګه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره سي. په یوه ثبت شوې ویډیویي وینا کې یوه کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوځ لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوه لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ارغمل سویو د کورونیو اتحادیه ویلی چې پرونی لاریون د اکتوبر له اومی چې په غزه کې جګړه پیل سوی تر ټولو پراخ وو. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل سو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل:
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقاً د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي. تیر شپه ایټالیا وتوانی البانیا ته 2-1 پوړاندې ماتې ورکړي. تیر شپه په بل مسابقه کې هسپانیا 3-0 پوړاندې کرواتیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازیګر مهال سویس 3-1 پوړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پولند له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 11:30 بجې سربیا له انګلند سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل سوې چې د اروپا لویې وچې 24 ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. یو افغان وګړی وروسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې لومړی هغه پر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونه برید وکړ. پولیس وایي د پیشه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانیستونکي لوبې پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یوه پولیس په ګډون څو کسان د چړو په ګزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پای لوبې د ننداري پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونه برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومترۍ کې په ولمشتاد کوچني ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 28 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوشیتد پرس خبري اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاټلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوو تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوو تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمنۍ میرمن د یوه 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د روانې جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسنی ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلی وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمیجم چې شبا یاست او وخت به مو شه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالی څخه تاسو ته میسج پریږدم، د ازما واز لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوست بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهيله دي، نو باید تاسو ونيسي، باید کم سړی چې جوړ مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځسي دوه مورز دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونيسي. مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، د دربدري ډېر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چختر روان دي. تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله، د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوی مختر روان دي، دا چې خیاطان څه پښتنه وکم، د دکانداران څه پښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سوي دي، دا خو ګرانی ده. مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اصلاح بدرته ایم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلته نسوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پراپسې، سوري به یو کور مشکلات پراپسې.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنان په سیوی او پریو باندې بیا غیس کوي. نو یو خو عامه په هوای ډیر کم دي، مشته په ټولنه کې عامه په هوای نسته، کیم پر نشته حساب دي، عامه په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي، مطلب د زړه دننه په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی، ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، منګه باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي، کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر مسونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
پام دی اکله خبرې کوم ملکی امو کړی. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه وربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچا کې لار ته مخه وکړي، هغه ته سي مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. همغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي، چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، د هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجونو ته تدریس ورکوو، چاغه ور باندې اوس وخت باندې شو، چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي نو خپل ارته سره څنګه فرقي، نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بې روزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي، خو لتروس ډیر د دنې پر پیدا کېدون دي توانند دي، دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري، په خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سو دي، یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي زر یو دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړل شي چې دوی خپل هغه ځان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړی څه رقم کسان هغو ځایو کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي وو او هغه به بېدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که مسله په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هر څه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کیږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پر اتم کې غواړم چې فلانه یې شم مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخترازي نو دوی چې زړه ماتي نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چیرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي د سیاو چلند کوي
کدي خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خراب ده ځکه په دې باندې کچیر ته منګه د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږه ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي مونږه په کازه کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي یعنی هغه څه چې باید مونږه پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری نو هغه مونږه نه ګورو. په دې خاطر او خاصه نه غواړو چې هغه مونږه وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې وړتیاوي لري شخصا زی پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي نو کچیر ته هغه خپل وای نو
پدی باندې خو هر سړی پویږي. کدا سو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي د موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی په خپله د کاردان محصل وم، خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلق ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلانی ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلانی ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندگی ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مخکې به مالکنی کول، ځینې تحقیقي مسائل به می هم کول، دا اوس ما په خپل د پیسو غټلو ته مخه کړی دا، یعنی هغه هیله چې ما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیست شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولی چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، موږ باید په جماعت کې یو څه درس ویلای وای، دا شیان باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د موږ نه کیږي، موږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په موږ باندې یو شیان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هېواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې موږ یو کوچ یاره ولا د دې چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطح کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې تیروت نه کیږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کمی وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نور د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغه نه چې مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یوې خېلې کنې کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دادي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرل خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندې کړي خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی او داسې ډېر په ډېر شمیرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جمع پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یو پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وایي چې کله د واک ته چې خپل نه وي که نه واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغه یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حد اقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسې پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حد اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
زه په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ چغله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخته یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثره ته مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولای شو چې ځینې مطلب ډاکومېنټري انشته چې دا غینه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او د بل اخر په یو نه یو څه مسؤلیت باندې مطلب مسؤلیت کېدلای شي ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار به شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شي شروع کیږي نو دې کچر ته مطلب په دې شانو کې نن سبا کې لکه ځان مصروف وساتي ترسو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نو ډیره زیاته مننه
دران دوستانو دا و دې اونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادۍ رادیو څخه اورئ درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت تر بیانېږي د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علی سلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم الله پاک جل جلاله آسمانونه ځمکې ستوري پرښتې پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوی ده هغه داسې ده په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نسم کولی د ده دغه نافرمانی د ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علی سلام ماینجنه وګرځوله لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او خپل نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې دا غو درخت څخه دوی خوراک وکړي لکه څنګه چې موږ وایو چې شیطان له دوی سره کینه کوله نو ځکه به تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله او د هم آدم علی سلام خطایستي او چم یې سره وکړي چې دا غو ون څخه ور باندې خوراک وکړي د کومې درخت څخه چې دوی مناسب وي لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نه پرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وېستل او ځمکې ته واستول آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډیر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره ژړا او زاری کولې تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول ان ډیر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوه هم ځل لپاره سره یو ځای شول لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلوه څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړې و.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1202 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1202 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان حمار لشکر مات وخوړ. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېد او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا، یعنی د غو د طرفدار لخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېد او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفات او پلاس ورغدي. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفا د 1202 څخه تر 1615 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډ دا چې صفا په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیست، کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړی و هغه ټول غچونه ابو العباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژئ. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1600 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس کې چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړني وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته خراغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندې کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به اتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نوی یعنی تاریخ یې نوی مطالعه کړی او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هوا د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا واک ته د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ شوله چې سفر وکړي او ولاړ سي هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره له دې چې پاڅونونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشوني وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په موخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 زیږدیز کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو د هغه دولت هم دیرش کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وقته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. د درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکو خبرونې مو په خدای سپارم. خو ورځ